قسمت ساروان باشید. ساروان صاحب خوش آمدین.
من نه ستړی مشه فروخ صاحب، قدرمن اوریدون کو تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. د دې سات په خپرونه کې د راپورونو ترڅنګ اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته نږدې سرچینې وایي چې دوی د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ستراتیژیکه سیمه آستانه د طالبان لښکرونه پاکه کړې ده. د آمو سیند اوبه د جوزجان ولایت قرقین ولسوالۍ ګواښي، او د سومالیې د پلازمینې موګدیشو پورې وتل د الشباب د سختریزې ډلې په حمله کې لږ تر لږه یولس تنه وژل شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ولسمشر د لومړی مرستیال د ځانګړي ګارد قومندان وایي د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ستراتیژیکه سیمه آستانه د طالبان لښتون نه پاکه کړې ده. جنرال عبدالسلام قاسمي وویل له تیرو درې ورځو راهیسې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ تصفیوي عملیات په دشت لیلی او دولت آباد سیمو کې ترسره شول. د نوموړي په خبره د دې عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا سل وسلوال له حکومت سره یوځای شوي، او په شیرین تګاب، خواجه سرپوش او دولت کې سل کلی تصفیه شوي دي. طالبانو تر اوسه د استانی ستراتیژیکې سیمې د عملیات په اړه څه نه دي ویلي. د بامیان ولایت چارواکي وایي شپږ تنه یې له وسلوالو او یو اندازه زیاتو مهمات سره نیولي دي. د بامیان والي طاهر زهیر ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان په شیبر ولسوالۍ کې نیول شوي دي. دوی پولیسو شپږ کسان چې په یو کورولا موټر کې سپاره ول تلاشي کول، له موټر څخه د کلاشینکوف او زیکو یک مرمۍ ترلاسه شوي. ښاغلی زهیر وویل دا لا نه ده معلومه چې دا کسان په کومې ډلې پورې تړلي. شیبر د بامیان ولایت له نامنو ولسوالۍ څخه ده چې کله ناکله ورته د بغلان له تالاو برفک ولسوالۍ څخه د دولت ضد وسلوال وراوړي. د هرات چارواکي وایي د ولایت په ګلران ولسوالۍ کې د مځکې د خویدو په پیښه کې و ماشومان مړه شوي او یو بل ټپي دی. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل د پیښه تیره جمعه شوې او د مړو شوو ماشومانو عمرونه د اتو او لسو کلونو ترمنځ دي. نوموړي وویل د هرات ولي د سیمې له مسؤلانو سره اړیکې نیولي چې د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ معلومې او لازمې مرستې ورته ورسول شي. او نن په کابل کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې د شان بدلیږي. امریکایي ډالر اتش پیت افغانۍ او نوي پولای وایي روز پګوي افغانۍ او پنځلس پولای، یو سترلینګ پاون نوي نه نوي افغانۍ او څلوېښت پوله، یو سعودي ریال اتلس افغانۍ او پنځلس پوله، یو د امارات درهم اتلس افغانۍ او اویا پوله، زر پاکستانۍ کلدارې شپږ سو نهه څلوېښت افغانۍ او زر ایراني تومنه نولس افغانۍ او اویا پوله. او دا هم څو بهرني خبرونه. له سومالی ترلاسه شوي خبرونه وایي د دغه هیواد د پلازمینې موګدیشو پر یو هوټل د الشباب د سختریزې ډلې په حمله کې لږ تر لږه یولس تنه وژل شوي دي. چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پرون وروسته له دې چې سختریزو پر ناسا هوبولت هوټل یرغل وکړ او خلک یې پکې یرغمل کړل، هوټل بیرته ونیو. په وژل شویو کسانو کې د هوټل ساتونکي ملکیان او عمله کوونکي شامل دي. د سوریې د بشري حقوقو ډلوي د دې هیواد په ختیځ کې په تازه وایي بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. دا ډلوي بمباري د دیر زور په ولایت په القوریا سیمه کې شوي چې لامل یې د یو دیرش ملکیانو په ګډون وڅلوېښت کسان وژل شوي دي. دا سیمه د داعش وسلوالو تر کنټرول لاندې ده. د سوریې د بشري حقوقو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې دا لنډ معلومه چې پاتې شپاړس وژل شوي کسان وسلوال وو او کاغه هم ملکي وګړي دي. د غرزه هم روښانه نه ده چې دا وایي بریدونه روسیې الوتکو کړي او که د سوریې د حکومت اوایي ځواک. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وسلوالو په یو کمین کې اته سرتیري وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي. دا په روان میلادي کال کې پر هندي ځواکونو د یاغي وسلوالو تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. په پاکستان کې میشه د لشکر طیبه ډلې وسلوالې څانګې د کشمیر د تازه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د هند حکومت دا ډله د 2008 میلادي کال د ممبئی ښار ته ډله ییز برید مسؤول ګڼي. د هندي سرتیرو پر کاروان دا تازه حمله د کشمیر د مرکز سرینګر په څنډه کې تیره شوې لوی لار شوې ده. د هند پوځوي برید کوونکي هم د سرتیرو په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. د ترکیې پولیسو پرون 28 کسان چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو سیاسي مخالف له تحریک سره په مالی مرسته تورن شوي ونیول. پولیسو په دې وروستیو کې د مذهبي مشر فتح الله ګولین چې په متحده ایالاتو کې میشت د پلویانو پر ضد د ترکیې په څو ښارونو کې عملیات کړي دي. د ترکیې حکومت وایي د فتح الله ګولین ډله یوه تروریستي ګروپ دی چې هڅه کوي رجب طیب اردوغان د سیاسي ډګر څخه بهر کړي. فتح الله ګولین بیا دا تورونه ردوي. له ګولین سره د تړاو په تور تر اوسه په ترکیه کې زرګونه پولیس څارنوالان او قاضیان یا له دندو لرې شوي او یا استعفا کړې ده. روسیا او چین پیکنګ ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر په لړ کې د انرژي په برخه کې یو شمېر موافقې لاسلیک کړې. د روسیې د تیلو د تولید لوی کمپنۍ روسنفت پرون ژمنه وکړه چې د خپلو تیلو په سلو کې شل به پر چین وپلوري. د روس نفت اجرایوي رئیس ایګور سیچین وویل د ختیځ سایبیریا د تیلو په برخه کې به د دواړو خواوو خبرې ژر بشپړې شي. روس نفت همداراز موافقه وکړه چې د چین له ملي پترو کیمیایي کمپنۍ سره یو ځای به د دغه هیواد په لرې ختیځ کې د پترو شیمی تاسیسات جوړ کړي. او څه د پاسه 2 میلیونه بریتانویانو د یو آنلاین غوښتنلیک پلاستیک کولو سره په اروپایي ټولنه کې د لندن د غړیتوب په اړه د بلې ټول پښتنې غوښتنه کړې ده. د برېتانیې پارلمان ته په دې غوښتنلیک کې ویل شوي کله چې په اروپایي ټولنه کې د برېتانیې د غړیتوب په اړه ټول پښتنه کې د خلکو د ګډون کچه له 50% کې ښکته وي او مثبت یا منفي رایې له 80% کې کمی وي نو باید له سره ټول پښتنه وشي. د تېرې پنجشنبه په ورځ په اروپایي ټولنه کې د برېتانیې د برخلیک په اړه ټول پښتنه کې 2500 کې رای ورکونکو لدې ټولن څخه د وتلو او 340 کې د پاتې کېدو پلوي وکړه. د ټول پښتن له نتیجې وروسته د برېټانیا صدر اعظم اعلان وکړ چې په جولای میاشت کې به د خپلې دندې استعفا وکړي. د برېټانیا پارلمان مکلف دی چې هر هغه غوښتنه وڅېړي او باس پرې وکړي چې له 100 زرو زیاتو کسانو لاسلیک کړي وي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
د دې خبرونه په دوام کې اوري. د ننګرهار والی وای په کوټ ولسوالۍ کې د داعش غړو ته درنې مرجوبې اوختي دي.
یو شنو یو دیش کسان دشمن د منځلار شپږ دیش په مستقیما جنگ کې او څنګه نبی په هوایي ګزارونه کې شوی.
د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وای چې د داعش له لوري سخت زورول شوې دي.
سرنم خالي له ستري نور مال او حال ارتز موږ ټول وړي دي او ټول نه دا کړی پخلا درې سرکړم ویم دا کړم ویم سملاول مرمنو خته او کی وترمه.
د افغانستان امنیتي چارواکو د امنیتي وضعیت په اړه د ولسي جرګې غړو ته توضیحات ورکړل. د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت وایي نږدې 1300 پروژې اجرا کوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ 19 پروګرام ژوند په شیبو کې دراورو. د ننګرهار ولایت چارواکي وای په کوټ ولسوالۍ کې لسګونه داعش وسلوال سخت دریځ وشل شوې دي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی او د امنی قومندان زړور خان زاهد چې تیر شپه په جلال آباد کې د کوټ د جګړې په اړه څرګندونی کولې دا رات کړ چې داعشیانو یو شمېر شزی او ماشومان برمته کړی دي. د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو بیا وای داعش د دوی سره او مال ته خطر دی او حکومت یې باید پر ضد جدي اقدام وکړي. رضوان په دې اړه شاه محمود شینوار راپور لري.
دا د کوټ ولسوالۍ د سید احمد خیلو په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د داعش وسلوالو ترمن د مخامخ جګړې د سپکو درنو ډزو غږونه دي. د داعش وسلوالو دوه ورځې وړاندې د بیا ځل لپاره په دې سیمه کې د محلي پولیسو پر پوستو او دارنګ د عامو خلکو په کورونو بریدونه پیل کړل. د سیمې خلک وایي داعشیانو دې سیمې ته راتګ سره سم د محلي پولیسو څلور پوستې ونیولې، د خلکو کورونو ته اور واچاوه او څوک چې په لاس ورغله هغوی له ځان سره برمته کړل.
موږ د سکار د زموږ د موږ د شان د دا کړو باندې نو پورن نو ورته ټول موږ وړي دي او بس هغه د ارتي موږ ټول مخ سره موږ وی وړلو هم چې یو بس موږ پوسر دا شی یو بس سرنم خالي د استري نور مال او حال ارتي موږ ټول وړي دي او ټول نه دا کړو پخپلا درې سر کړم وی دغه وی سبلول مرمن او خته او کی وتر منی او دغه ماشين کندغ منی واله ما
بدل شروع کړی بس خلکو نه کاری سر کړی دي مارونه دی وی
ورونه بس
ورونه دی وشه
او من سره ډېر سخت ظلم روان دی
د دې سیمې خلکو د شمې پورس خپل د کورونه پرېښودل او په سره لمر کې په پیاده د ښار په لور روانو تر څو ځان خوندي سیمو ته وباسي. د جګړې په سیمه کې د نظمي عامې پولیسو د حمایوي ټولې قمندان زر محمد ترخیل ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلوال د عامو خلکو له کورونو نه د سنګر استفاده کوي، نو په همدې خاطر امنیتي ځواکونه په جګړه کې له ډېر احتیاط نه کار اخلي.
د غلا کار درا غلی دی او بس د دولت د ټینګ خو نه دی او نسی ټینګ دی دی خو یو سات د پاره نسی ټینګ دی خو دغه خاطر باندې چې او خو سره محلي خلک او ویا ګروغان کې دی ویا دی وای د کورونا د سپر استفاده کوي په دې غو کې مونږ هم ډیر د احتیاط نه کار اخلو او کوم په کوسو چلته څوک نشته دا او دوی خالی دی او خالی کورونا کې دی دا ایست کله د ټینګ هم نه دی او نه ورته
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د شنبې ورځې په ماښام ناوخته له امنیتي مسؤلینو سره په ګډه پیوی خبري ناسته کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې د ایشانو په کوټو لسوالۍ کې زنانه هم برمته کړي. د وویل کله چې د ایشانو په یاده ولسوالۍ کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه پیل کړي ول، یو شمېر ماشومان او مېرمنې چې له کورونو څخه په ورختایي وتلي وو لا درکه وو او اوس ټول خپلو کورنیو سره یوځای شوي دي.
چې جنگ په ډېر شدت باندې او دشمن په ډېر قوت باندې په هغه منطقه کې حمله وکړه، هر سړی د خپل کور نه په تیښته وو، مور د لور نه خبر او لور د پلار نه خبر، او هر سړی غوښتل چې خپل ځان وژغوري او یو خواته حرکت وکړي. نو په داسې یو حالت کې ځینې کورنیو خپله لاره خپل مسیر ورک کړی و او بل طرف ته تللي وو. نو هغه خلک د کورنۍ هغه غړي چې هغه ولسوالۍ طرف ته او زموږ خواته را روان وو، هغې په دې فکر وو چې خیر د دې ماشومان او د دې ښځه ویوړل شوې. نو اصل حقیقت دا نه و، ولې رستو هغه کورنۍ بیا یو بل سره یو ځای شوې. نن ماښام ما موږ په امنیتي جلسه کې د هغه کورنۍ سره په ټلیفون خبرې وکړې.
په همدې خبري ناسته کې د ننګرهار امنی قومندان زړور خان زاهد وویل د کورنۍ چارو وزارت د کوټو لسوالۍ لپاره 200 نور محلي پولیس هم منظور کړل. دی وایي د دې خلکو پورتک سره به د سیمه د دولت وسلوالو مخالفینو لشتون څخه پاک شي.
چې خوشحالي خبر داد پیشتر څو دقیقې مخکې جناب محترم وزیر صاحب سره ما سره په تماس کې وو. د کوټ په لسوالۍ کې موږ اگر علاوه دې نه د پولیس ملي نه تشکیل نه 200 محلي پولیسو او 200 تشکیل نور هم ته اضافه کړ چې ان شاء الله دا به ټول کړنا د دښمن کمپاله ټوله کې.
د ننګرهار د امنیتي ځواکونو په وینا د تیرو دوو ورځو په جریان کې د شپېتو څخه زیات د ایشان په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې وزل شوي او لا هم د دې ډلې د ختمېدو په موخه عملیات روان دي. شاوخوا یو کال وړاندې کله چې د داعش وسلوالې ډلې د ننګرهار په لرو پرتو سیمو کې سر راپورته کړ، هغه مهال د اچین او هسکې مینې ولسوالیو په ګډون په کوټ ولسوالۍ کې هم فعالیت پیل کړ چې وروسته د دې ولسوالۍ ولسونو په یو غږ د ایشانو پر خلاف پاڅون وکړ او دا ولسوالۍ یې له داعشانو پاکه کړه.
د افغانستان د امنیتي ارګانونو جګپوري چارواکي وایي هڅې تیزی کړي چې د نویو مختلفو جنګي تاکتیکونو له لارې وسلوال مخالفان وځپي او په هیواد کې سوله ټینګه کړي. دا څرګندونې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي رئیس چارواکو پرون شنبه د ولسي جرګې په غونډه کې وکړې. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د هیواد په اکثرو سیمو کې د نامنیو زیاتوالی، په لویو لارو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د مسافرو ځورول، د طالبانو او داعش د ډلې وسلوال فعالیتونه، سړي تښتونې او داسې نورې ناخوالې هغه ستونزې وې چې د ولسي جرګې غړو د شنبې د ورځې په استجوابیه غونډه کې مطرح کړې. ولسی جرګې د همدغو اندېښنو له امله د دفاع وزیر عبدالله حبیبي، د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال مسعود اندرابي استجواب کړی وو. د دفاع وزیر ښاغلي حبیبي دا ومنله چې امنیتي ستونزې شته، خو وی ویل هڅې تیزې شوي چې د نوو او مختلفو جنګي تکتیکونو له لارې وسلوال مخالفین وځپل شي.
له دوو میاشتو راهیسې مو په ځانګړو عملیاتو تمرکز کړی دی. کوم ځای کې چې د دښمن د سوق او ادارې ځایونه دي هغه ځایونه ځپو. پلان لرو چې د تکتیک په بدلون سره اوس عملیات تصفیوي عملیات شکلي عملیات او داسې نور ترسره کړو چې دښمن وځپو. موږ باوري یو چې په دې تکتیکونو سره پرمخ شو.
د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد وویل دریګونو امنیتی ځواکونو په پوره هماهنګۍ سره همدا اوس د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات پیل کړي او ښې نتیجې ځنې اخیستې دي.
دښمن ماتې خوړلې او په هیڅ ځای کې کومه سیمه نه ده نیولې. همدا اوس د هیواد په دولسو ولایتونو کې زموږ د شفق عملیات او محاربوي عملیات روان دي.
د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرستیال مسعود اندرابي خبرې له مطبوعاتو پټې وساتل شوې. پخوا تر دې هم کله کله د ولسي جرګې په عمومي غونډو کې د ځینو مهمو چارواکو خبرې له مطبوعاتو پټې ساتل شوې دي. د امنیتي ارګانونو مسؤلین په داسې حال کې د ولسي جرګې لخوا استجوابیږي چې د راپورونو له مخې همدا اوس د کندوز، ننګرهار ولایت له یو شمېر سرحدي ولسوالیو، شمالي ولایتونو لکه کندوز، سرپل، فاریاب، بدخشان، تخار او داسې نورو څخه د نامنیو خبرونه خپرېږي.
ازادي راډیو لوونه تروو
ساعت لس بجی او شپاړس دقیقې شوې. اوس به اسدالله لودین درته ووایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څخه لیکلي.
د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش لخوا د خلکو وژل او زورول او د سولې په اړه راپورته شوي بحثونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. ننګرهار کې بیا داعشي وحشت، دا د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی چې په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وروستیو فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې راغلي په کوټ ولسوالۍ کې د داعش لخوا د عامو خلکو وژل، ټپي کول او برمته نیول یو وحشت دی او حکومت هم د له منځه وړلو لپاره جدي اقدام مات نکوي. د سرمقالې لیکوال ویلي امنیتي چارواکو تل ادعا کوله چې په ننګرهار کې د داعش ملا ورماته کړي، خو لیکوال ویلي داعش له یو څه سکوت وروسته بیا سر راپورته کړی دی. د ورځپاڼې په باور امنیتي ځواکونه باید په هغو سیمو کې دائمي مرکزونه جوړ کړي چې د داعش ګواښ پکې محسوس دی. ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلي چې داعش په ننګرهار کې جنایت وکړ او څلورویشت کورونه یې وسوځول. په مطلب کې راغلي داعش په کوټ ولسوالۍ کې درې مېرمنې او څلور ماشومان وجلی او ګڼ شمېر ملکیان په ډزو ټپیان کړي. ورځپاڼې د امنیتي ځواکونو روانو عملیاتو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې په دې عملیاتو کې داعش ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. هیواد دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله د سولې په اړه راولاړو شوو بحثونو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د شانګهای غونډې په څنډه کې د سیمې هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د بهیر پر بریالیتوب ټینګار کړی دی. په سرمقاله کې راغلي که چیرې د شانګهای غونډې پریکړې عملي شي، لرې نه ده چې په افغانستان کې به امنیت ټینګ او د سولې هڅې به هم نتیجه ورکړي. شپږ اړخیزه غونډه زړه نسخه که د نوې لارې نقشه، دا د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی چې د سولې په څلور اړخیزه پروسه کې د ایران او هند احتمالي ګډون ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ریچارد اولسن په حواله لیکل شوی چې ویلي دي هند او ایران به هم د افغانستان د سولې پر بهیر ورګډ شي او له دې وروسته به د سولې هڅې شپږ اړخیزه کیږي. د سرمقالې لیکوال ویلي د سولې په بهیر کې د هند او ایران ښکیلتیا ګټوره ده، خو هغه وخت لا اغیزناکه کیدای شي چې د دغه بهیر ټول هیوادونه لکه چین، امریکا، ایران او هند پر پاکستان فشار راوړي چې په هغه هیواد کې د میشتو وسلوالو مخالفینو پر ضد اقدامات وکړي.
د مالی وزارت وایي هڅه کوي چې افغانستان د آسیا د پانګونې او زیربنا د بانک غړیتوب ترلاسه کړي. د دغه وزارت ویاند وایي چې په دغه بانک کې د افغانستان د غړیتوب غوښتنه د مالی وزیر اکلیل حکیمی په چین کې د اقتصادي ټولنې په کالنۍ ناسته کې مطرح کوي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان بیا وایي په نړیوالو معتبرو اقتصادي بنسټونو کې د غړیتوب د مخه باید په افغانستان کې دننه د اقتصادي ودې لپاره مناسبه زمینه مساعده شي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې واورئ.
د مالی وزارت وایي د آسیا د پانګونې او زیربنا په بانک کې د افغانستان غړیتوب اخیستل به د اقتصادي ودې په برخه کې مهم ګام وي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې په دغه بانک کې د غړیتوب موضوع به د مالی وزیر اکلیل حکیمی چې دا مهال په چین کې دی د بانک له چارواکو سره مطرح کړي.
د سفر موخه دا ده ترڅو په یاد هیواد کې د نړیوال اقتصادي سازمان په کلنۍ ناسته کې ګډون وکړي. مهمه موضوع دا ده چې د افغانستان مالی وزیر د خپل سفر په ترڅ کې د آسیا زیربنایي پانګونې بانک یا ای آی آی بی له رئیس سره خبرې کوي تر څو په یاد بانک د افغانستان لپاره غړیتوب ترلاسه کړو.
د مالی وزیر اکلیل حکیمی پرون د اقتصادي ټولنې په کلنۍ ناسته کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ. تمه ده چې په دغه ناسته کې به د چین او افغانستان ترمنځ د اقتصادي همکارۍ، د پیاوړتیا د کاسا زر او ټاپي پروژې په څیر د ځینو نورو مهمو اقتصادي پروژو پر سر د بحث ترڅنګ د آسیا د پانګونې او زیربنا په بانک کې د افغانستان د غړیتوب موضوع هم مطرح شي. د آسیا د پانګونې او بنا بانک و دیش خړی لري چې په 2015 میلادي کال کې د چین په نوښت فعالیت پیل کړ او تر ډیره لغړو هیوادونو سره د بنسټیزو پروژو او قرضې په برخه کې همکاري کوي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان کڅه هم په نړیوالو معتبرو اقتصادي بنسټونو کې د افغانستان غړیتوب ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې له هر څه وړاندې باید په کور دننه د اقتصادي ودې لپاره مناسبه زمینه برابره شي. اقتصادي کارپوه تاج محمد اکبر په دې اړه وایي:
داخل افغانستان یک سلسله مسائل بسیار جدی را داریم.
دی وی مونږ په افغانستان کې د نن ازینی مهم موضوعات لرو چې باید لومړی هغې ته پام وشي. لومړی د زیربنا موضوع ده او دویم قدم کې مونږ باید په دې فکر وکړو چې څنګه رامنځته شوې اقتصادي ودې ته رشد ورکړو. نوموړی وایي: تر هغې چې افغان حکومت د کورنیو تولیداتو چې د اقتصادي تحرک له تر ټولو لومړنی او مهم ګام دی ودې ته مناسبه زمینه برابره نه کړي او په خپلو اقتصادي پالیسیو کې د وخت له تقاضا سره سم تغییرات رامنځته نه کړي، په نړیوالو اقتصادي بنسټونو کې د افغانستان غړیتوب به دومره ګټور تمام نه شي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غنی به راتلونکې میلادي میاشت د ترکمنستان او اقینی بندر د ریل لارې د پرانستنې لپاره ترکمنستان ته سفر وکړي. په دې موضوع د یوسف خان زادران راپور واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست ترکمنستان ته د ولسمشر غنی راتلونکی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، انرژي او ترانزیتي برخو کې د همکاریو زیاتېدو لپاره له اهمیته ډک بولي. د جمهور رئیس د ویان یو مرستیال شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې سفر په جریان کې به د اقینی ریل پټلۍ پرانستې ترڅنګ د هغو هیواد سره د لاجوردو ترانزیتي موافقتنامه هم لاسلیک شي.
د شانګهای ناستې په څنډه کې د ترکمنستان ولسمشر د افغانستان ولسمشر ته بلنه ورکړه چې د اقینی بندر د پرانستلو په هدف ترکمنستان ته ولاړ شي. افغانستان ډېر لیواله دی چې په بیلابیلو برخو کې له ترکمنستان سره همکاري ولري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې د اوسپنې دا پټلۍ له ترکمنستان شروع او د فاریاب ولایت له اقینی بندر سره وصلوي. په دویم پړاو کې دا پټلۍ د 15 کیلومترو په اوږدوالي دغه ولایت اندخوی ښار ته او له هغې وروسته بیا د جوزجان، بلخ او کندوز ولایتونو تیریږي او تاجکستان ته رسیږي. د یاد وزارت چارواکو په وینا، افغانستان اوسمهال د دوو اوسپنې پټلیو درلودونکی دی چې یوه یې د ازبکستان او بلخ ترمنځ او بله پټلۍ هم د ترکمنستان او ترغونډۍ ترمنځ ده چې پر دواړو عملاً د سوداګریزو توکو صادرات تا واردات ترسره کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندی وایي چې د دې خط پرانسته د بازار موندنې له برخې سره خمرسته کولای شي.
مهمه
دا ده چې افغانستان د دوه ولارو کولای شي د دوه مهمو تجارتي ځایونو سره وصل شي. یو د ترکمنستان لارې آذربایجان، بلوچستان، ترکیه، کاسپین بحیره او اروپا ده او بل لارې ترکمنستان، قرغیزستان، قزاقستان او چین ده. له دې وړاندې جمهور رئیس غنی ویلي هڅه کوي چې افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبی آسیا ترمنځ په یوه ترانزیټي او سوداګریز پل بدل کړي او د افغانستان د جغرافیایي موقعیت څخه به د سوداګرۍ او اقتصادي پیاوړتیا په ګټه کار واخلي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي افغانستان او پاکستان د سرحدي ستونزو د حل کولو لپاره د یو سیاسي او تخنیکي میکانیزم پر رامنځته کولو سلا شوي دي. د ولسمشر ویان هارون چخان سوري پرون شنبه په یوه خبري غونډه کې چې په کابل کې دایره شوې وویل د همدغه میکانیزم لمخې به د دواړو هیوادونو ترمنځ موجودې ستونزې په مناسب ډول حل شي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
په تورخم کې له نښتې وروسته دواړه کابل او اسلام آباد هڅه کوي چې د سرحدي ستونزو د حل لپاره مناسبه حل لاره ومومي. د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري د شنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل چې د ولسمشر غنی او د پاکستان د جمهور رئیس ترمنځ د شانګهای غونډې په څنډه کې په دې اړه د یو میکانیزم پر رامنځته کولو سلا شوې ده. د دغې هوکړې پر اساس به رامنځته کیدونکی تخنیکي او سیاسي میکانیزم د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د ټولو تاسیساتو له ارزیابۍ وروسته دغې ستونزې ته مناسبه ډیپلوماتیکه حل لاره مومي.
په دې هوکړه وشوه چې یو تخنیکي او سیاسي میکانیزم به رامنځته کیږي، او په دې تخنیکي میکانیزم کې به ټول تخنیکي اړخونه او یا هم هغه تاسیسات چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې جوړ شوي څیړي، او بیا به راځي سیاسي میکانیزم ته چې د بهرنیو چارو وزیرانو په سطحه دی بحث به کیږي څو وکړی شو داسې حل لاره چې دواړو خواوو ته د منلو وي رامنځته کړو. که څه هم د ولسمشر ویان په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو ډاډ یې څرګند کړ چې د همدغه میکانیزم له مخې به ټولو مرزي ستونزو ته مناسبه حل لاره وموندل شي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغان او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ وروسته له هغې نښته وشوه چې د افغان چارواکو په خبره پاکستاني لوري غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي، خو افغان لوري یې مخه ونیوله او د نښتې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم واوښته. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي تر هغې چې افغانستان د پاکستان غوښتنې نوي منلي، ګمان نه کېږي چې دې ستونزو ته د حل لاره وموندل شي. سیاسي کارپوه احمد سعیدي:
زما باور دا ده چې دغه یې د دې لپاره تعین کېږي چې دغل افغانان به مصروف شي په دا فکر چې افغانستان حکومت تلاش کوي چې دا مزل حل کړي. دا یو بودي د حقیقت رسمیت
خغلی سیدی وی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحدي ستونزو د حل پاړه د لومړنی میکانیزم نه دی چې جوړیږي، بلکې د په خبره ل دی وړاندې هم د صحت شوی خو نتیجې نه دا ورکړي. د ټینګار کوي چې افغان حکومت باید هڅه وکړي چې پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شي او دا هیواد مجبور شي چې د افغانستان په چارو کې مداخله لاس واخلي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي چې په هیواد کې د زعفرانو د کښت اندازه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د دغه وزارت وایان لطف الله راشد پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل چې دا اندازه اوس تر 400 ټنو رسیږي، خو په څو راتلونکو کلونو کې به افغانستان وکولی شي چې هر کال 14 ټنه زعفران تولید کړي. یوسف خان ځدران راپور لري.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي چې د نوې پالیسۍ له مخې هڅه دا ده چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې په دغه هیواد کې د زعفرانو تولید اندازه په کال کې 14 ټنو ته لوړه شي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو د تولید اوسنۍ 3.5 ټنه اندازه هم په افغانستان کې بیساري ده.
اوس 3.5 ټنه تولیدوو او پر راتلونکو 5 کالو پورې دغه طرح په اساس کې مونږ وکولای شو چې دغه طرح کامل ډول په افغانستان کې تطبیق کړو. په راتلونکو 5 کالو کې زعفرانو تولیدات په افغانستان کې تر 14 ټنو پورې به لوړ شي.
افغانستان ټولټال په کال کې د شاوخوا 8 ټنه زعفرانو د تولید ظرفیت لري چې دې اندازې ته د رسیدو سره به له دې لارې هر کال 200 میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. د کمیت له زیاتېدو سره د افغانستان زعفران په نړۍ کې د ښه کیفیت او شهرت څخه برخمن دي چې له دې اړخه یې د 3 ځلو لپاره هر کال لومړی مقام ګټلی دی. څېړنې ښیي چې زعفران د مختلفو ویټامینونو او د بدن ضرورت وړ مختلف عناصر، منرالونه او شحمي مواد لري او په درملنه کې اغېز مثبت دی. د زعفرانو په استعمال سره عصبي، هضمي او تنفسي سیستمونو ځینې ناروغۍ لکه د اعصابو کمزوري، ستړیا، درد، بې خوبي، کم خوراکي او تنفسي بې نظمۍ حلېږي. په افغانستان کې هرات یو له ولایتونو څخه دی چې د زعفرانو کښت لپاره تر ټولو ښه وړ دی، خو د کرنې وزارت وایي چې د دې بوټي کښې له هراتو راخوا اوس 1.5 ولایتونو ته غځولی دی. په همدې حال کې د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د زعفرانو کښت د نشه یي توکو د کار ښه بدیل ګڼي. د دغه وزارت مرستیال جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل که په هغو سیمو کې د زعفرانو کښت ته پاملرنه ډېره شي چې په طبیعي لحاظ او مورته مناسب وي، ګټه به یې تر ټولو ډېره وي.
چون زراعت موسمي دی او په جغرافیایي لحاظ باندې تړلی شی دی، په هغه ولایتو کې چې مخکې نه بعض شیان تجربه شوي دي، مثلا په هلمند کې پنبه یا پخته، مثلا په کندهار کې انار، نو هغه ولایت لپاره چې زعفران وي بده نه ده. هم هغه کوم شی چې دوی تاریخ څه لري که په هغې باندې کار وکړو، نسبت دغه چې بوټي چې نوی مونږ ته تحقیق وسکوو یا تجربه کوو، نتیجه به زر لاسته راوړو او ښه به لاسته راوړو.
د افغانستان زعفران عربي هیوادونو، اروپا او هندوستان ته صادرېږي، او د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې د چین له هیواد سره هم د صادراتو یو هوکړه لیک لاسلیک شوی دی. د اقتصادي چارو یو کارپوه نقیب الله سلطان زوی وایي د افغانستان زعفران چې په نړۍ کې بې ساري دي، که حکومت یې د ډېرېدو تکل لري، باید بهرنیو هیوادونو ته د صادرولو په صورت کې د افغانستان نوم ته هم پاملرنه وشي. هغه وایي ډېر کله د افغانستان زعفران په بل نوم صادرېږي چې دا کار د بزګرانو په روحیه بد اغېز لرلی شي.
خبریاست د برېټانیا په جنوب کې د رنګ جوړولو یو شرکت داسې تور رنګ جوړ کړی چې تر اوسه پورې نه دی لیدل شوی. دا ډول تور رنګ د سپوږمکۍ او مخابراتي سیستمونو د تولید، پوځونو او هنرمندانو لپاره پکار دی. د برېټانیا د نیو هاوند شار ساینس پوهان د دې رنګ په جوړولو بریالي شوي. دوی وایي چې تر اوسه تر دې تور رنګ نه و او پر هغې ون ټاپ بلک یا تک تور نوم ایښی دی. د سری نانو سیستم کمپنی په وینا د دغه رنګ په جوړولو کې د کاربن د الکترو مقناطیسي جذب او انعکاس له خاصیته او نانو ټکنالوژي څخه کار اخیستل شوی دی. ساعت لس بجې او برابر دیرش دقیقې شوې. د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د خبرونې په دوام کې اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې او همدغه راز د ژوند رنګونه لرو. خو اوس اجمل تورمان د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر د لومړي مرستیال ځانګړي ګرځمندان وایي د فاریاب ولایت د شلینتګاب ولسوالۍ ستراتیژیکه سیمه اسانۍ د طالبان لښتونه پاکه کړې ده. د بامیان ولایت چارواکي وایي شپږ تنه یې له وسلو او یو اندازه زیاتو مهماتو سره نیولې دي. د هرات چارواکي وایي د ولایت په ګلران ولسوالۍ کې د مځکې د خویدو په پیښه کې و ماشومان مړه شوي او یو بل ټپي دي. له سومالیا ترلاسه شوي خبرونه وایي د هیواد د پلازمینې موګادیشو پر یو هوټل د الشباب د سختریزې ډلې په حمله کې لږ تر لږه یولس تنه وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو ډله وایي د هیواد په ختیځ کې په تازه هوایي بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وسلوالو په یو کمین کې اته سرتیري وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي. او د ترکیې پولیسو پرون 28 کسان چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د یو سیاسي مخالف له تحریک سره په مالی مرسته تورن شوي ونیول.
ساعت لس بجې او 2:30 دقیقې دی. د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12:15 دی. پیلیږي د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اوریدئ شي. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. ازادي راډیو دات کام یا ازادي راډیو دات اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته. زموږ په ویب پاڼه کې د ازادي راډیو مطالب هم لوستل شي. اوسم یو نړیواله موضوع. برتانوي رسنۍ وایي شاوخوا 2 میلیونه کسانو په اروپایي اتحادیه کې د برېټانیا د غړیتوب په اړه د دوهم ځل لپاره د ټول پښتني غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې اروپایي ټولنې پر برتانیا ژغ کړی چې له دې ټولنې څخه د وتلو لپاره ژر ګامونه واخلي. د تېرې پنجشنبه په ورځ په ټول پښتنه کې اکثریت رای ورکوونکو له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیا وټولو ترای ورکړه. د موضوع تفصیل رضوان مراد باندې کوي.
څه د پاسه 2 میلیونه برتانویانو د دې هیواد پارلمان ته په یو آنلاین غوښتنلیک کې ویلي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب پړې بیا ټول پښتنه وشي. دغو کسانو ویلي پارلمان باید داسې معیار عملي کړي چې که په ټول پښتنه کې د ټولو 46 میلیونه او 15 لکه رای ورکوونکو له جملې څخه 15 اویا په سلو کې ونډه وانخلي او د مثبتو او منفي رایو فیصدي له 50% کې ښکته وي، نو دا پروسه دې بیا ترسره شي. دا برتانیې د پارلمان ځینې غړو ویلي چې د ټول پښتنې د نتیجې نږدې توپیر د دوهم ځل لپاره د دې پروسې عملي کېدو ته زمینه برابروي. په اروپایي ټولنه کې د برتانیې د غړیتوب په اړه د دوهم ځل لپاره ټول پښتنې غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون دا احتمال رد کړی دی. د غراس د برتانیې د پارلمان په اوسنیو اصول او قوانینو کې هم داسې سنشته چې کا په ټول پښتنه کې د رای ورکوونکو ګډون ل 15 اویا په سلو کم وي او د مثبتو او منفي رایو اندازه هم ل 50% کې ټیټه وي، نو دا پروسه دې بیا تر سره کیږي. خو د برتانیې پارلمان مکلف دی چې هر هغه غوښتنلیک وسیړي او بحث پرې وکړي چې ل 100,000 نه زیاتو کسانو لاسلیک کړی وي. پارو پای ټولن کې د پاتې کېدو او یال د اتحادې څخه د وټلو پړه ټول پښتنه 13 پنځشنبه تر سره شوه. د برتانیې د انتخاباتو کمیسون ویل چې په دې پروسه کې د 46 میلیونه رای ورکوونکو له ډلې څخه شاوخوا 3.3 میلیونه او 15 لکه کسانو په ټول پښتنه کې ونډه واخیسته. د رسمي پایلو لمخې 250 پسلو کې رای ورکوونکو له اروپایي ټولنې څخه وټلو ته رای ورکړه او 48 پسلو کې بیا په دې اتحادیه کې د پاتې کېدو ملاتړ وکړ. په همدې حال کې اروپایي ټولنې پر برتانیې غږ کړی دی چې له غیر مشخص سیاسي وضعیت څخه د اروپایي ټولنې د ساتلو لپاره دی د وتلو پروسه ژر عملي کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونې په دوام کې ونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لرو، خو مخکې تر دې به د هلمند په باب یو راپور در واورو. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ځانګړي پروګرامونه چمتو کړي دي د دغه ولایت د بېلابېلو مسایلو په ارتباط، او دا لړۍ چې اوس تاسو ته وړاندې کیږي په دغه ولایت کې د خیالي پولیسو په ارتباط دی.
پرادلی کې د جنگ د لومړی کرښې او پولیس په خپل زړه او سره رنگ سامسونګ موبایل راډیو اوري. د نږدې یو کال کېږي چې د پولیسو له اکاډمۍ فارغ شوی دی. د خړ پټو لنګوټه، اوږده بریتونه او پلمن کې ناست دی، د یوه جنګیالي سره ورته کوي. خدا چې مشران یې ونه ځوروي، زما سره په مستعار نوم ځان شمس معرفي کوي. دی د روزګان دی، خو هلمند ته یې تبدیلي اخیستې ده او په یوه داسې پوسته کې دنده ترسره کوي چې هره شپه پرې برید کېږي، او په تیرو شپږو میاشتو کې څلور ډېر نږدې ملګري د وسلوالو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي.
ولاکه دته په خط کې خورته ناست یو جنګي شپه ورځې تېرېږي، د ماش درک مونسته کورم په تورین کوټ کې دی، اما خبر نه ژوند سره کوم تېرېږي. ګوره دا سترګه، دا ټپي بدن، دا پښه، بس نو دا معلومه نه ده د ماش مسوک اخلي، کومندان صاحب اخلي، انډیوال اخلي، دا راته معلومه نه ده. او خدا راته ډېر جالبه ده چې په خط کې ناست یو، نن د دې انډیوال څخه دوه زره اخیستې، نن دا انډیوال یو سګریټ راته راوړي، یو نسوار راته راوړي، حکومت د درې میاشتې کې شی مولا کړي دي.
د شم سره د دې پوښتې شمېر نور کسان هم ورته مشکل لري. شمس نه پوهېږي چې تنخوا یې حواله سوې ده که یا، خو د ځینو شمېرو له مخې اووه میاشتې کېږي چې د غیر حاضرو پولیسو له تنخوا څخه هره میاشت 48 میلیونه افغانۍ د اړوند قمندانانو او نورو افرادو شخصي جیبونو ته لوېدلې دي. که د یوې میاشتې دپاره د غیر حاضرو پولیسو تنخوا محاسبه کړو، نو په تېرو اووه میاشتو کې 386 میلیونه افغانۍ کېږي چې د پولیسو پر ځای د قمندانانو او نورو افرادو جیبونو ته لوېږي. د هلمند امنه قمندان مل پاسوال اکانور کینتوز رسنوی ته ومنله چې څنګه او د چا د لاسه د دې ولایت د پولیسو د تشکیل تر 40 سلنه ډېر کسان خیالي دي او د جنګ په جبهو کې وجود نه لري.
ما هم در جستجوی هزی هستیم که اشخاص افرادی که بنابرای سرجنگ سای قمندان قبلی در اینج وجود داشته بیش از
بسید. شغلی کن توز وی مجموم پا دیل اتکیو چه در پخوانی امنی قمندان عبدالرحمن سرجنگ پنم حقا دو سوابیا کسان لدن دولی رو کلو چه وجود نلری او ماشینه زینو کسان و افراد و اخستره. دغه پولیسو په برطرف کولو کې هم بوخت چې د هلمند په تشکیل کې دي، خو دنده په کابل او نور ولایتونو کې اجرا کوي. هغه راپور چې د هلمند د پخواني امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ لخوا د تیر لمریز کال د دلو میاشت کې د کورنیو چارو وزارت ته استول شوی دی ښیي چې د هلمند د ټولو نظر 348 پولیسو څخه 1235 رازر دي چې په دې کې د سرباز پولیسو تر څنګ ګڼ شمېر افسران او د متوسطو رتبو کسان شامل دي. د هلمند ولی حیات الله حیات د روژې په اوله ورځ هلمند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د خلکو په یوه لویه غونډه کې د ولسمشر څخه هلمند ته د هغه پولیسو د بیرته راګرځولو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه چې په تشکیل کې د دې ولایتي او دنده په نورو ولایتونو ان کابل کې د ملي شورا د وکیلانو او د کورنیو چارو د وزارت د یو شمېر جنرالانو سره ترسره کوي.
په خواشینۍ سره باید ووایم چې مکمل ژبه تیر شو، خو د پولیسو په اړوند په دې برخه کې د پخوانیو مسؤلینو لخوا هېڅ اقدام نه دی شوی. اوس موږ په دې کار پیل کړی او پیدا کړې مه ده چې په لسګونو سرتیري د خدمتي او یا خیالي تشکیل په ډول له هلمند څخه تر کابل پورې په دندو د مختلفو اشخاصو سره ګمارل شوي دي. موږ پرون پریکړه کړې چې دا کسان باید خپلو دندو ته په 48 ساعته کې حاضر او که نه وي دوی به له بس څخه لرې او په ځای به یې نور کسان ګمارل کېږي.
شغلی آیت که څه هم ولسمشر ته په هغه غونډه کې د غیر حاضرو یا خیالي پولیسو شمېره لسګونه یاده کړه، خو د ځینو سرچینو په کول تر سلګونو ډېر او څه کم 15 زره تنو ته رسېږي. ولې د خیالي تشکیل او غفلت پړه د پولیسو پر پخوانیو مسؤلینو واچوله، خو په دې ورځو کې د تشکیل د پوره کولو دپاره د نوي جلب جذب د پیل خبر ورکړ. پوښتنه دا ده چې څنګه د هلمند د پولیسو 40 سلنه تشکیل خیالي وخت دی. د پوزو چار کارپو عبدالتواب قریشی وای د بلوک د کمانډان څخه تر امنیه کمانډان ان د کورنوی چارو تر وزارت پورې په دې مسله کې د ټیټې او لوړې رتبې کسان لاس لري.
کمانډان د بلوک کمانډان د ټولي راپور ورکوي چې زما تشکیل پوره دی. کمانډان د ټولي کمانډان د کنډکټر راپور ورکوي چې تشکیل پوره دی. او کمانډان د کنډک په لاخره کمانډان د امنیت راپور ورکوي چې تشکیل پوره دی. او د بلې خوا څخه موږ تاسو ته معلومه ده چې د هلمند په ولایت کې په ډیر زیات شمیر سره پولیس شهیدان شو. د یوې خوا څخه پولیس شهیدان شو، د بلې خوا څخه ټپیان شو، او د بلې خوا څخه یو شمیر پولیس ترخیص شو. نو طبعا د پولیسو لکې کمې شوې او تشکیل کم شو. د بلې خوا څخه د جلب او جذب پروسه د هلمند په ولایت کې په ټپه ولاړه ده.
که څوم په داسې وضعیت کې د معلومو شمیرو پیدا کول اسانه نه دي، خو د اصلي تشکیل او غیر حاضرو پولیسو هغه شمیرې چې ازادي راډیو ته رسېدلې دي حیرانوونکې دي. د مرجع د ملي او محلي پولیسو د 99 پولیس تشکیل څخه 150 ملي او 80 تنه محلي پولیس حاضر دي چې ویل کېږي په حاضرو کې یو شمیر د چاودنو او جنګونو له امله په معیوب وضعیت کې دي. د پولیسو سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ټول د نارسراج ولسوالۍ د ټولو 150 پولیسو څخه 450 وجود نه لري او یوازې 404 تنه دنه ترسره کوي. لکلون رئیس د افغان پوځ د لیکو څخه د تیښتې د مسلې ترڅنګ د ریفورم او اصلاحاتو په ځای د انډیوالۍ د کلتور شتون د افغان حکومت نړیوال متحدین او په خاص ډول هغه کسان په تشویش کې کړي دي چې د یادو ځواکونو د روزنې او تجهیز په برخه کې مرسته کوي. په هلمند کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر او خبریال زین الله ستنگزی وایي په جنګي سیمو او پوستو کې د دومره ډیرو پولیسو غیر حاضري په لږ وخت کې د ډیرو سیمو د سکوت باعث و.
پدې کې شک نشته چې د امنیتي ځواکونو په منځ کې فساد او خیالي تشکیلات د دې لامل وسول چې ځینې سیمې سقوط شول. ځکه هغه سرتیری چې په سیمه کې باید پاتې وای هغه امنیت ساتلی وای هغه نه و. په دې باندې خو ښکاره خبره ده چې د دولت وسوال مخالفین هم خبرېږي چې دلته څوک ستا څوک نشته، هر څوک خبر دي. نو هغوی د دې څخه ګټه پورته کړې ده او په سیمه باندې بریدونه وکړله، بالاخره سیمې ونیولې. په دې برخه کې پراخه فساد د دې لامل شوی دی.
ستنګزی وویل په مرجع او عدالت کې د ملي اردو لخوا پیل شوي عملیات هم ځکه په پولر دي چې د نیول کېدونکو سیمو لپاره امنیتي پولیس وجود نه لري او ملي اردو د ډیر وخت لپاره په کلیو او بانډو کې د پاتې کېدو پروګرام نه لري. د هلمند د امنیه کمانډانۍ د معلوماتو له مخې حکومت په لشکرګاه کې د موشتات او دولتي ادارو د ساتونکو په نوم د پولیسو شاوخوا 300 نفر تشکیل لغوه کړی دی. او همدارنګ د کورنیو چارو د وزارت لخوا د بغران ولسوالۍ 190 او د نومیشت د ولسوالۍ لپاره 50 نفر تشکیل هم چې پخوا تر دې په نور ولسوالۍ کې د نن تر سره کوله لغوه اعلان شوی دی. د هلمند په شمال کې د موساکله ولسوالۍ د 409 او د نوزاد ولسوالۍ د 103 پولیسو څخه 140 تنه حاضر دي چې په ګریشک او نادالي ولسوالۍ کې د نن تر سره کوي. او پاتې نور 502 تنه یا د جنګونو پر مهال له دندې تللي او یا د معیوبیت له امله پر کور ناستي او ځینې وژل شوي دي چې د بیا جلب او جذب لپاره اقدام نه دی شوی. دا چې په هلمند کې د پولیسو 40 سلنه تشکیل د پوره کېدو ستونزه څه وخت لیږي، د اوس لپاره اټکل چې د هیواد په ډیرو سیمو کې افغان ځواکونه د وسلوالو سره په جنګ بوخت دي اسانه نه دی. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
د ژوند رنگونه
اشرف الله.
تاسو مخکې ویل چې پردې ارزانه دي، په څو دي؟
پردې مختلف قیمتونه دي، یو نیم سلو روپیو نیولې تکله تر 300 پورې.
بیا مکمل پردې څو روپۍ کېږي؟
مکمل پردې نو 300 زره.
ښه، دا رقم پردې دي چې پراک لري، پراک ډېر
پراک لري، پراک تر مځکې پورې ده، ګوشواره دار ورته.
ښه، دا هلته دغه هغه څه لري، دا شاملې دي؟
دا شاملې دي. وو
دا څه فرمایش درکړی که خرڅول ته جوړې کړي؟
دا فرمایش ده. څه
دغه پردو کې څو متره ټوټه مصرف
دری؟ یو گوشواره، دری بلدا او دری د منځ القلا کدونی متر ورسی او سی دمان جاله چې دونه چین زیات وسی هغه وو متر کیږي، او ک دری متر ورسی او سی کی نو دمان جاله پر چین نه متر کیږي، چې دور سی او دروازه او سی کی نو کیږي لزر په کی.
سکاله کوم رنگ خلق ډیر اخلي؟
شرچایي او فیروزی او
دلته یو رنگ کنه بونجنی ده، یو رنگ
دا بونجنی ده، دا سمندی ده،
او پستی ده،
هغه شرچایي ده.
تاسو ټول پردو ته امدا رقم داسې هغه ورکوي کنه؟
دس شاملی ورکا وی تو رو تا؟ دس شاملی ورکا وی دس چوک ساده واری چی اغیط فیکو وی کنه؟
لطیر کال نا تر سکال پوری بیا پردو چوم را بدلون کرده؟
پردو دیر بدلون کرده.
مثلا؟
مثلا پردو سکالی وی چی ده غریزه نو یو پرکه و سکال دو پرکه ده.
مصرف یعنی ډیر سوای
مصرف ډیر سوای ښه ټول خبره مصرف کې ده نو د مخکې د دې 15 متر تکا بګار کې ده او 7 متر بګار کې دي خالی پارک ته
په یو جوړ پردو کې ستاسو یو ګنډي 100 روپۍ تاسو په لګټه کوي
موږ خو وخت خبره دی وجره د خیاطی چې ده هغه ثابت وجره موږ 400 روپۍ خیاط ورکو بیا نو دا مصرف حسابي دی لکه شاملې چې دی بکرم دا او توای نو او توای خلقی دی ازیر زیر ارتي چې په کې لکه لکه هغه دی ځای
دی زیات پردي باندې دی اریا وی بیل بیل ډیزاین لري او دا بیل بیل نمونه هم لري د نمونه چي دی
چې بیا سره کم دی دکاندار سره نوم پک دی
مثلا تاسو د پردو د څنګه نمونه یې
دی دی واغه ډیزاین دا کنه چې حلقي هلالي ورته وای کنه دا چې دی ته رنگدار پردي وای او دا چې دی کنه چې دی ته دو فرکه رنگدار وای ساده پلیٹی ورتوائی رقم رقم نمونه دی
دا رختونه دی کوم جنه اخلی دی پردو
دا رختونه خود رس چینایی رختونه دی
یعنی او سره پرده طول چینایی دی
اوس مثال طول چینایی دی خود سوک ترکی وایی چه دا ترکی دا والا کوریایی دا داست دا داست دا غنده چه دا چینایی دی
جوان پا شیبو کی
جوراون کی محبوب شاہ محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره تاسو به حتمی د ټانګي یا گاډي په اړه اوریدلی وي او یا به مو هم د ټانګي سورلۍ کړی وي خو د ټانګي د تاریخ ارزښت او جوړښت په اړه به مو ډیر کم فکر کړی وي او یا به مو هم لسر په دې اړه فکر ته وخت نه ورکړ گاډي د منځنۍ اسیا په اکثره سیمو کې لا هم رواج لري خو د نوې ټکنالوژي په پرمختګ سره یې په موجودیت کې کمواله راغله او اکثره خلک یې نه کاروي گاډي یوز موږ پر ژوند فرهنگ شعر و شاعری او ټولنیز ژوند ژواک تاثیر غورځولې موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړي کړي دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړي او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي
چیر موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک تاریخ او لرغونتیا ته ځیر شو نو ډیرې داسې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپل لومړنۍ اسانتیاو په مخه کارول انسان چې کله د خپل وسایني په فکر کې شوی نو له بیلابیلو مادي او مانوي توکونو څخه په خپل ګټه استفاده کړې ده انسانانو د خپل ژوند د وسایني په خاطر د حیواناتو څخه استفاده کوله پر حیواناتو یې بار انتقالوه او له دوی څخه د ځان د لیک په برخه کې هم استفاده کړې ده ټانګه یا ګاډي هم یو لغو وسایلو څخه دی چې د انساني ژوند په تاریخ کې بیلابیل شکلونه غوره کړي دي کله دومره خراب شوي چې بیلابیل توکونه پکې انتقال شوي او کله دومره ښکلي شوي چې ان شا او نوې پکې لیکدول شوي ده د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د ټانګې د جوړښت تاریخ د انساني ژوند له پایل راشرو دی یوازې شکل نوې تغییر کړی دی نوموړي وایي
البته ټانګه دلته په افغانستان کې مونږ واقع ته د ټانګې استعمال نه استعمالول منګه پاونشن کې د ګاډۍ په نام باندې څومره چې زما یادې د ګاډۍ په نام باندې یادته بیا دا د ټانګې کلمه فکر کوم چې د نورو ګاونډي هیوادونو په ارتباط سره ټانګې استعمال شوې ده خو دا چې د دې تاریخ لکه د ډیر پخوانه موجود دی ځکه پخوا خو د موټر او ګاډي دا موجود به نه و نو د دغه حیواناتو نه به زیات استفاده کول خصوصا د اسونو نه زیات استفاده کېده چې یو ګاډۍ به جوړول او بیا به یو اس به مخې ته دغه کړو قیزه کړو او د هغه اس په واسطه به دا ګاډۍ چلیدل روانېده او البته یو کس به و چې هغه ګاډۍ به رهبري کوله یا لارښوونه به ورته کوله
اغلی زرغونه زیاتوي چې ګاډۍ یا ټانګه د افغانستان سربیره په هندوستان اوسنی پاکستان بنگلادیش او نورو سیمو کې لا هم موجوده ده خو په ځینو سیمو کې په زیاته پیمانه او په ځینو کې د نشت په اندازه
مثلا دو کس درې کس به شاته کېناستل، یو کس به مخې ته کېسي، یا دوه کس به هم کله کله مخې ته کېناستل. نو دا په افغانستان کې هم تر ډېرو وروستیو کلونو پورې دا ټانګه په کابل ښار کې مونږ لیدلې ده، او حتی د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په ټانګه کې مونږ تللي وو. ډېر هغه وخت د ټیکسیان زیات نه وو که نه، نو لکه مخکني خلکو به هم ته ډېر زیات خبرې کولې. خو ما خپله په جلال آباد کې ډېرې زیاتې ټانګې لیدلې دي، او اکثریا د یو ځای نه بل ځای ته چې تلو په ټانګه کې به تلو، یعنې په دې ګاډۍ کې به راتلو. نو دا یو وسیله وه د نقلیه هغه دپاره، د خلکو د وړلو راوړلو لپاره، یعنې د ټیکسي کار.
د استاد زرغونې په خبره چې ټانګې زموږ پر ولسی او تحریري ادبیاتو هم اغیز کړی، او په بیلابیلو ځایونو کې یادونه شوې ده.
مثلا دا ټانګې فرزند په لنډیو کې ډېر استعمال شوې ده، په ادبیاتو کې یا په فرهنګ کې یا په دا ولسی ادب کې د ټانګې ذکر اکثریا شوې دي، او اکثریا دا لنډیو کې د دې مثالونه موږ وینو یا شته دي چې د ټانګې په باره کې خبرې کېږي. ټانګه روانه ده، نه پوهېږم داسې یو هغه د ټک ټک خیژي، او د ټانګه را روانه ده، او نه پوهېږم لالی مې را روان دي که داسې یو ځینې هغه شته دي دي په لنډیو کې. نور د تا او بل دا دي چې دا د ټانګې دا سورلۍ چې دا ډېره خوندوره په دې ده چې آزاده فضا ته شیشې نشته دي، په نور کړکۍ نه لري، هغه ته ډېر خوند کوي، دا شمال لګېږي.
د نوموړي په خبره چې په خپله هم د ټانګې سورلۍ کړي چې ځانګړی کیف لري، خو د انساني عواطفو له مخې پر څاروي زړه خوږېږي، ځکه دغه څاروي په ډېر تکلیف سره ګډې کش کوي. لیکوال او ژورنالیست رضوان لرمال وایي چې ټانګه کوم داسې عادي او یا بې تاثیره وسیله نه ده، د دې وسیلې سورلۍ ځانګړی کیف هم لري.
ټانګه اکثره په خارونو کې مشته، په کلیو کې مشته، عمده د دې وقف فواید چې دي دا چې په ټانګه تیل نه خوري، دوړې هم نه کوي، او دود هم نه کوي، دغه چاپیریال هم سره پاک وي، او د دې تر څنګ هغه د ټانګې یو رقم داس د پښو غږ وي، ټکو ټوک وي، هغه ځانته یو ځانګړی خوند لري. خو زموږ په کلي کې داسې و چې په ټانګه کې اکثره وخت ناوي وړه، او دا زموږ د کلی دود وو. په هغه وخت کې داسې وخت به هم راته، داسې جالبې پېښې به هم راتلې چې کله به د ټانګې ټایر ختلی وو، کله به له ځینو مشکلاتو سره مخ وو چې هغه واده و، د واده سیستم همداسې به روانه. خو په عموماً کې ټانګه په ځای باندې چې اوس موټر راغلی ده، هغه کیف هغه خوند چې په هغه وخت کې و، شاید اوس موټر ونه لري، ځکه د هغه وخت کیف او هغه خوند ځانته و.
د ښاغلي لرمال په خبره چې دوی په کلي کې به د ناوې لپاره ځانګړې ټانګه او اسب جوړېده.
ناوې یوازې ټانګه نه جوړولې، د ناوې لپاره هغه اسب هم په ګلونو پوښل، د مروی زین به ورته جوړو، او ټانګه به هم په ګلونو باندې پوښله. د ناوې لپاره ځانګړې جوړول، او د ناوې نه پرته هیڅ حق نه درلود چې په دې ټانګه کې پورته شي، حتی زوم هم نه. یوازې به هغه ناوې پکې ناسته، او پلي خلک به ورسره روان وو چې څو پورې خپل خاوند تر کوره پورې ورسوي. هغه زینه تغه ښکلای چې دغه ټانګې ته ورکړې وه، همدغه د مروی وبدل شوي لاسي صنایع توکي وو.
دی وایي چې ټانګه هوا هم نه لوده کوي، او د ډېر تیز غږ درلودونکي وسیله هم نه ده، خو اوس یې ځای موټر نیولی دی. د کابل ښار اوسیدونکی میرګل چې په خوای ګاډۍ درلودله، خپلې تجربې را سره شریکوي. دا چې د ټانګې لپاره کوم ډول آس خدای لاغه به وورو،
لرګونه به جوړ کړی و، پښې به ورکړې وې، داسې یو خبره تناب به کې واچوو، دا به تکیه کړو، خلک به کسپرېده یو ځای بل ځای ته. هغه تاریخ د ما په زړه کېږي، مخ سپینګیري په مزار کې هم ډېرې وي، په نور ولایتو کې هم ډېرې وي. سړی بګۍ اوس نشته، اکثره جایې کې ټول یا موټر دی یا رکشا ده یا مثال. هغه وخت کې اقتصاد هم کمزوری او دا وسایل هم کم و، نو له پیاده نه خو خود کې سپور بس وزن سامان بس وړو، دا هم درسره وړی سو. خاص ډېر ښه رفتار کوي، یو قسم اسونه دي یرغه ورته وایي، په یرغتو به تله ډېر ښه خوند به کوي. یو قسم یا ګان دغه بیا د اساسه بګی به وهله د اسای پزابوین، نو اکثر به خلکو د يرغه اسونه خسته درلودم. تا تاری اس په بیورته ویل ډیر ښه اس په بیور، دا د مملکت موټر لکه جهاز دسی، 2 کیلومتر 3 کیلومتر 15 کیلومتر 10 کیلومتر بلری و 300 ساعت کې به ځان رسورس.
نو مورې وای چې اوس د اسونه شوق هم یو څه کم شوی دی، او اکثر خلک اسونه نساتي، دا ځکه چې د اساتنه ځانګړي ستونزې ګالل غوړي. اوریدونکو، د کابل ښار په کارتینو سیمه کې مو یو غاډي وکټله. په غاډي کې د غاډي وان سره په خوا کې یو ځوان چې عباس نومیده ناست و، لغه مو پختل چې په غاډي کې اول سفر کوي. هغه ویل
په دې غاډي په سفر کې د ځان
ما خو په ګاډۍ کې په زلونه زلونه سفر کوم. رښتیا هم یو ښه وسیله ده. کار څومره لری ځای وي سفر پکې خوند کوي. بل خبره دا ده چې هوای پاکه ده، شیشې نه لري، د ټکر خطر پکې نشته او ګڼې نورې ښېګڼې هم لري.
د دې په خبره چې تل کوشش کوي چې په ګاډۍ کې سفر وکړي او له سفر ځانګړی خوند اخلي. ټنګه چلوونکی حیات الله وایي چې په اوس وخت کې په کابل کې څوک په ګاډۍ کې سفر نه کوي او په ټول کابل ښار کې د ګوتو په شمیر ګاډۍ موجودې دي.
شل کال کېږي چې زما دا کسب دی. پخوا به ډیر خلک په ټنګه کې تلل، مګر اوس نه ځي ځکه چې موټرونه زیات شوي دي او په کم وخت کې رسولی شي. په دغه ګاډیو کې لا هم ماشومان، ښځې او زاړه ځي. اکثر هغه خلک پکې ځي چې غریب وي.
د دې خبره چې دای هم کوښښ کوي چې د ځان لپاره یو موټر واخلي او له همدغه موټره په استفادې سره په کابل ښار کې ټکسي ونی وکړي. خو د کابل ښار اوسنکی محمد عاطف فقیرزاده بیا وایي چې په 2014 کال کې د ټانګې یا ګاډۍ چاړلتیا ده، ځکه چې ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی.
ټانګه دیش کلم مخکې دغه نه مخکې فکر کوم په تاریخ کې هم ټانګه راغلی او په تاریخ کې چې کلم موږ یې لولو ګورو دا اکثرا د شاهانو پورې، اکثرا د امپراتورانو پورې او د هغو کسانو پورې چې هغه په واک کې او په قدرت کې وزوی لپاره و چې هغه مجلل توګه جوړول او خلکو ورنه استفاده کوله. نن سبا ټانګه لمنځه تللې په اکثرو سیمو کې کېدې چې ډېرې کمې وي. خو زه فکر کوم چې نن نوې شرایطو ته په کتو سره ټانګې اړتیا نه لیدل کېږي، ځکه اوس هغه نړۍ رانږدې شوې ده، تقاضا یې ډېرې شوې دي، غوښتنې ډېرې شوې دي. نو خلک په دې باندې کار کوي چې څنګه چټک ځای ته ورسیږي. موږ په نورو هېوادونو کې ګورو چې دغه پټلۍ جوړه کړې ده، ریل پټلۍ جوړه کړې چې هغه په ډېر چټک سرعت یا په سرعت باندې ځای ته رسیږي. نو فکر کوم د ټانګې نه توقع کول چې نن د ټانګه وي، کېدای شي په موزیم کې زه درسره منم، خو هغه نه باندې زه د دې پلوی نه یم چې اوس دې موږ هم ټانګې کې
فکر زده وایي چې ګاډۍ جوړول باندې که چیرې څوک وخت مصرفوي، نو پکار ده چې په کوم پرمختللي توک باندې خپل وخت مصرف کړي تر څو راتلونکي کې له ګټو برخمن شي.
درنو اوریدونکو، نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیدې. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pia.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
درتا گوری دے ملگری خاورے نہ دے خوب نہ دے آرام